شي د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا زده رادیو ناورې موږ د دې پروګرام لري برخه روختي اند ژوند شتمنې خبرونه ته ځنګل شوی خطر کې وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلې دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځه وړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسله والو وسلې، ټلیفونونه او یوه کښتۍ یې ضبط کړې ده. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهي ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 خونړیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینی کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبې قاچاقبران او ترهګر بولي. د راپورونو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د ګڼو له لارې د وصل کېدو امکان وی پی این هیواد دننه کارکوونکو ته د ځینو کسانو لپاره برابر شوی دی. د نیټ بلاکس په نوم د انټرنیټ د څار ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل چې سره له دې چې په ایران کې د انټرنیټ په نخلیدو کې ګډوډي له 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري، د انټرنیټ د ترافیک اړونده موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونه د لاسرسي وړ دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور له مخې د شنبې د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعت وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخو اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تېرې پنجشنبې له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو په ټکر کې 9 کسان مړه او 1250 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپلې لیکې وتلی و او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبې ناوخته د اسپانیې د جنوبي ولایت کوربادو ادموازو سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډېدلی دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیواله شل ورځو لوبه کې سره مخ دي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت به ماښام 2 بجې پیل شي. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شل ورځې چا مخکې درې شل ورځې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي دغه لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال لپاره دغه لوبو ګټل خورا مهم دي. اخوا د افغانستان د نونسو کلونو کرکټ ملي ټیم پرون ویسټ انډیز ته په نړیوال جام کې لویه ماته ورکړه. افغان ځوانانو 203 هدف ټاکلی و، خو ویسټ انډیز په 140 منډو آوټ شو. په دې ترتیب د افغانستان د نونسو کلونو ملي ټیم د همګړی د نړیوال جام د ډی ګروپ په لومړي مقام کې دی. دوی په خپله اولنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي همره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بیلابیلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخه مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوبل خغلی میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځم. ډاکټر صاحب تاسو اول خو خبرونه ته راغلست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي مافیات د څنګ د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت هم ده چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی؟ حتی که وایو چې په روسیو 15 لسیزو کې ناامنی وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد تکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو کولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکي د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. تکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه هم رواج شوي دي. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې دی واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وساتې پیدا کړی، د هیواد ګوټ ګوټ ته رسیدلي په دې بڼه نه. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دی چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هیوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پاکس یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه او وژونکې او تلپاتې معلولونکې ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړي ډاکټر صاحب وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم کې دقیق درته ونه وایم، نو دومره درته ویلای شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دي چې موږ ته واکسین راکول کېده په وګا باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې لمنځه تللی، د کوم ناروغۍ واکسینونه مثلا 30-40-50 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوی دي؟
نو تکل ډیره ښه پوښتنه وکړله. نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره وګده مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وګړو په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منتراته په 1900 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین و چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنی که تاسو ته د دې ناروغۍ د شدت او د دې وخامت درته بیان کوم، کېدای شي ډېر تعجب وکړئ تاسو او زموږ نور
اورېدونکي. ډاکټر صاحب وبخښئ، زما غوښتنه دا وه چې که په افغانستان کې، ځکه چې هغومره وخت به ونه لرو چې په نوره نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې د اوس د کوم ناروغیو لپاره ډاکټران سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1980 کال کې دغه واکسینونه چې دی په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل. یعنی په ځنونو کې تطبیقېدل، د ځنونو په مرکزونو کې په 1980 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هیوار ګډ ګټه د واکسینو نه رسیدلې دي او یوازینه هغه روغتیایي خدمات چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیدي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر زیات حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی سم چې لکه څنګه چې زمونږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي
دا اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو د ماشومان لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ و دي 15 دي لاس دي څومره دي
اوس مهال؟ خو زمونږ سره د نیکه مرغه ډیر لاس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومان تم کیږي او زمونږ لکه هغه مین دي چې دوه مندوارۍ په عمر کې د 15 لسو نه تر نه حل مشکل پورې چې عمر لري نو هغه پندو مندو ته هم دا واکسینونه تدکیږي. او د البته د 15 کالو نه کته ماشومان ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوه وي چې په خپل روغتیايي مرکزونو ته د واکسین لپاره تللی، موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې په موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو او هغوی لکه هغه موږ کله چې ادبي دماغ یا مرغیو ته چې دامونه ږدو نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین وکړو.
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه د موږ غټه ستونزه ده. که چېرته یعنی زه تاسو ته ووایم کنه زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبرې ما، یعنی په عمل کې ماته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو دا جوته کړې ده که چېرته ټولو د موږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي نو دا په سلو کې 21 د مړینو کچه راکمي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي نو په سلو کې 9% په دې روغتیايي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پیښیږي.
د کوم عمر ماشومان؟
زمونږ هیوادوال
د کوم عمر ماشومان خیو بخی؟
دا د 15 کالو نه ختمه.
دغه وضاحت ورکي کورنۍ او ته مایندو پلرونو ته چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان باید کوم واکسینونه وکي حتمان؟
تاسو ته باید وایم چې په دې کې ډیر مهم واکسینونه چې دي څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډیر خطرناک ناروغي منځته راوړي ده. ناروغي چې دا واکسین یې ډیر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي چې هغې ته موږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو، خو لکه موږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی
ها.
نو که دغه ماشومان چې کله نوې وزېږي د زیږېدو نه فوراً وروسته تر دوله تر یوې ورځې پورې یعنی پلیز ساتو پورې دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیايي مرکزونو کې تطبیقیږي. ګورئ دغه تور زیړی چې دی دا ماشومانو ته دومره خطرناک دی چې د یوې خوانه یا ماشومانو ژوند اخلي یا په تلپاتې مالیات اخته کوي، او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دي او ټول وژونکي دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کېږي. یو د تور زیړي، یو د تور زیړي واکسین، دوهم
بیا د تور زیړي واکسین دی، بل ګوري دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وایي دا هم ډیره زیاته خطرناکه ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کېږي. د بل خوانه پولیو خو ګوري ټولې نړۍ د منځه وړې ده. لبه د مرغه چې دغه زمونږ په جغرافیا کې او دغه زمونږ ګاونډي هیواد پاکستان چې دی، لا اوس هم د دغه ناروغي سره لاس ګریوان دي، او ټولې نړۍ د دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولونکې ناروغۍ او د دې رنګ نه ځان خلاص کړی دی. بلې خوانه کله چې ماشوم یو نیمې میاشتې ته ورسېږي، بیا په دې کې یوه پیچکاري ده، یو واکسین دی، په هغې کې بیا پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګې، په هغې کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ته ګوره زه تحصیل یم چې دا ډیفتری ده، دا ډیفتری چې دا داستونې بندې او یو دمی ماشوم مړ کېږي، خلک یې په دغه نه پوهېږي، مګر همدغه ډیفتری وژلی. د بلې خوانه هغه توره ټخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده، د دې واکسینو د برکته پخوا ګورئ دا له ضروري خبره وه ټولو خلکو به دا تېرو، یعنی په هغه وخت کې به دغه شنه ټخوله چې وه حتمي تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې به همدا ماشوم نو ما په خپل په کورنۍ کې هم دا تجربه کړې په خوا وختو کې چې واکسینونه نه وو، او دا هم ډېر وژونکي ناروغي ده. او د دې تر څنګ به نورې ناروغۍ دي لکه تیتانوس. تیتانوس کورئ دا دومره خطرناکه ناروغي ده.
د تیتانوس اوبخي ډاکټر صاحب، دفتری توره ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یوه ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغۍ
مخنیوي. دور جړم پکې دی، بل یو هب ورته وی هموفیلس انفلوئنزا بی، دا یو د خطرناکه بکټریا ده.
زه وایم کې لګ د سی په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډېر ښه منظم پایل وکاو چې یو د پولیو واکسینو، یو د توبرکلوز،
تیتانوس او توبرکلوز، د پولیو، د لکاتور جیڑی او همدارنګ د غاحب
شری هم باید وي.
شری خود تر توسه لمه شری چې به شری ګوري تکل سم محترم، دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کیږي، کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي. خو شری به چې به نه همیاشت پوری چاته نه وي، نه همیاشت پوری هغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیره کړي یا مور یې دغه واکسین اخیستی، هغه په طبیعي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالوي چې تر نهو میاشتو پورې هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نهو میاشتو ته ورسېده، بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه د شری خو تاسو خپله واورېده دا شری، یعنی باور وکړئ پخوا وختونو کې، یعنی زه که تاسو ته د دې شری د وخامت او د دې نه لکه د ټولنې هغه ډار چې و، نو هغه درته دوهم خو مخامخ ناستې خو د ما خبرې که تاسو اورئ، باور وکړئ چې زمونږ په کلو کې به داسې کدی یو مور نه بچا پوښتنه وکړله چې مورجانې تاسو اولاد دي، نو هغې به ورته هغه اولادونه په شمار کې راوستل چې هغو به شری تیر کړی وو، او هغه چې بشری نه تیر کړی نو هغه بیا په شمار کې نه راوستل. ویلې دا خود چې دي بې شری نه دی تیر کړی، نو زه نه پوهېږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رانه واخلي. یعنی دومره خطرناکه ناروغي وه. او د دې په څنګ کې ګورې اوس مهال نیک مرغه په افغانستان کې ګوره دا کووید 19 دا ناروغي چې وه، د دې خوب خامت او چې دا تاسو ولید ټوله نړۍ ولړزوله، یو وړوکی میکروب د چین د وهان په ښار نه سر راپورته کړ، او په دوه میاشتو کې ټوله نړۍ ونیوله، او په ټوله نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ. نو دغه میکروبونه چې دي دورې تر هغې پورې دا کورونا خطرناکه وه. زما ښه په یاد دي باور کړه زه دغلته کابل کې د شاه د کارتیناو په اول سړک کې زه استوګن یم، یعنی د دې کوچی یو سرته او بل سرته باندې جنازي د لپاره خلک راکول شي یعنی هغه مې د ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب په کووید باندې ورسته خبرې کوو وخت د پروګرام ډیر کم دی ک دغه د ماشومان لپاره دغه ضروری واکسینونه چې د لطفن یو ټول معرفي کوي ما وریدل تاسو نه چې پولیو د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه د واکسین دی د دوا د فتری مو یاد کړه تور تور ټوخله مو یاد کړه د څلور تایتانوس او شری د ټول شول شپک تایتانوس
او شری یو بل د اسقالات چې منستر او لري نسناس چې منستر او لري روټا وایرس ورته وي باور کوي د دغه واکسین ته خودود ولا سي سلام کوم
روټا
د دغه واکسین د ماریفینا د روټا واکسین د ماریفینا په خوا باور کوي چې دومره پروډکټونه کې به دومره ماشومان د ریغ ناروغي لکبل مړ کېدل اوس مهال چې دغه واکسین د واچوې د 2013 کال نه راپدې خو زمونږ په کوتلوي مافیات په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی او د هغه نه بعد چې د دې سالات نه د مړینو او د دې د اختکیدو کچه ډیره زیاته راکم شوی ده نو دغه واکسینونه چې دي لکه څنګه چې د دې شعاب چې واکسین ژوند غوري همدغه سی زه په ډاډ ویلی سم چې دا تاسو ته ویلی سم چې دا درملنه چې دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی دا د درملنې نه ډېر غوره دی او هر یو افغانۍ چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفېږي تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي نو هغه خو په خپل ځای او دا شل افغاني اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي نو د ما غوښتنه او سپارښتنه ټول میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي د دې دا حق دی په خپل وخت یې ورته ادا کوي دا خو دوی خو اصلا نه پیږي او د ما د تاسو د رادیو د لارې نه زه سوال کوم مندو ته کورنۍ ته د ټولنې مشرانو ته همداسې موږ ښوونکي چې دي استادان دي همداسې مولوي صاحبان دي نو دوی ټول د باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي او دغه کورنۍ ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د پینځو کالو نه چې ښکته یې هغه روغتیایي مرکزونو ته ولیږي او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي
خا ځینې نورې مریضې هم دي مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد ک دا تور زیړی چې ورته وای کنه د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته د دې لپاره واکسین شته باید وشي
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم نشته او دونه خطرناک هم نه دي هغه نو درته وګڼه چې ټول یې تیرو موږ تاسو بم تیر کړی ما بم تیر کړی ما اولادونو بم تیر کړی یعنی ډیر عادي تیریږي د څه کم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري خو دا راهي پټای دي چې به ګوري دې تک د کانسر ناروغي هم ګوره د دې نه د حقیقت نه لري نه دا ځکه چې دا ډیرو په خو کې دا راهي پټای دي په کانسر باندې بدلی کی او کانسر په تاسو پلی دی چې علاج دې بیا دې ذکر د کانسر ډیر مشکل دی ډیر په مدرت نه خلق رغیږي
bale
نو ولا لا یم دغه سیم دی چې
او نورې ناروغي مخصوصا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغي راځي مثلا د والګیا انفلوئنزا بلا بیل ډولونه دي سينو بغل مونږ ته وایو کنه د دې لپاره اغشته دا اوس مخصوصا چې ژمي دی او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډیر داسې موږ ډاډن نه یو په خلک ډاډن نه دي ځکه به وزلی ده د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه
تکل څه مفرم ډیر خټو کې تر اشاره وکړه الا دې تاسو رېډي شو کې چې دغه سي د ملت او د دې وسپاتې ټولنې غم در سره دي نو زه به هم درته په خو الفاظ کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا د موسمي فلو چې ورته وي یا انفلوئنزا ورته وي دا هم ډیره خطرناک ناروغي ده خطرناک هم ده او د بل خوانه ډیره زیاته زرخ پریږي څه چې په صورت سره دا خپریږي چې بيخي د هیڅ چالي از هم نه کوي په کورنۍ کې کوي وي یو غاڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړل خو ګوري دې د پاره چې دا واکسین چې دا هم واکسین لري خو لبد امر غدا تلو ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ڈی دا ټولی په یو واکسین باندې یو واکسین چې ورته وکی دا څلور واړه په یو واکسین باندې خوندې کیږي او د دې کوډان دی یعنی معافیت تولیدیږي او کچې ته بیا هم څوک اخته شي په ډیر اسانه پیری چې په پویګم نه په دسی شکل باندې او لبد امر غدا چې په افغانستان کې د کلی معافیت پروګرام چې دا واکسین نشته په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افراد ته خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي خو زمونږ مخکل عذر درته ویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی خو هر کال لکه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپل یاد سعودی عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدل نه شي یعنی د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکم خدای دې وکړي چې دې په واضح توګه کې وکولای شم دا انفلوئنزا واکسین خو نشته خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نموکو
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پښتنه وکم ځکه چې د نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا اغشته واکسین
نو تکل څه محترم تاسو باید دې مخکول درنو او ریډونکو ته ووایم چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته کو انفلوئنزا په پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی نوموکوک ګوري تاسو والګي یا ک والګي همداسي عادي توخه پرنجه او دغه سي د دې تنفسي لارې نه به معمولی افرازات راشي یو نه عمره نری باندې ته به بمبر سره ای خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شي کوي دا انفلوئنزا دغه د تنفسي لارې چې دا دا تخنیشکه د دلته لکه د زیاتو خینه د زیاتو پرنجي کولونه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړيږي دغه زخمونه باندې بیا بکتریا حمله کوي دغه د نوموکوک بکتریا په حمله کوي کله چې د نوموکوک بکتریا په حمله وي دا اول قدم کې د سینې درد پیدا کوي په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي نمونیا بیا د سیو حالت ته شي د بدن کې لکه ناروغ کې تب ډیر زیاتیږي تنفسي سری کېږي ډیر لکه زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه د ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم باندې په رنګ شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دا ناروغي به کېدل شي چې ډیر خطرناک شي حتی دا د لا تیرتا سرایت کی چاغل پرمیننجی کی اوری ربل خطرناک ناروغي دا یا هم د مغرو لکه التهاب رحمت کی نو دا بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې دا ډیر خطرناک او وجون کی دا خو یو خبره دا چې نو موکوک چې دی خطرناک دی خو لنی کمرغه چې دی په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی او د انټیبیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وای خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناک ده او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 18 کالو نه زیات دي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمنه تنفسي ناروغي لري اسما او توي یا سالنده لري او یا د وینې لوړ فشار لري د شکر ناروغان نو دا خو کدا ناروغي ډیره خطرناکه ده نو کدا خلکو ته هم د لارو موکوک واکسین تطبیق شي خصوصا د ځینې دراتلو نه مخکې دا ډیر ګټور دی البته تاسو زم هيا کو د دې سپارښتنه داسې ده نړیواله روغتیا اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دا واکسینونه د زمي دراتلونه مخ د مخه باید تدبیر شي، خصوصا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دی وخت کې اخلاق معافیت تولید کړي،
یعنی په میزان زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقرب او په قوس دوه میاشتو کې.
خطرناک او یا هم ناروغي دا شری نه تیر کړی، نو حتمان دا حتمی دا چې زمي کې دا ناروغي باندې اخته شي. د بل خوانه دا کوم پوسیبل ناروغي چې دا غشنه ته خوله ده، دا غشنه ته خوله هم زمي کې ډیر لکه په سرعت سره خپریږي، نو که دغه واکسینونه مخکې نه شي دا ډیر ګټه لري.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب وړاندې به لطفا د هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره مخصن ښځو د خپل فزیکي هغه له مخې جوړښت له مخې ډېرې زیانګالې دي د مریضیو او ناروغیو په مقابل کې، دا به هم راته ووایاست چې د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي دي او وړیا دي، مخصوصا هغه واکسینونه چې وړیا پیدا کیږي. خو له هغه مخکې لطفا تاسو یادونه وکړه د مننجیت یا مننجایتس، د دې لپاره واکسین شته؟ پام دغه واکسینونو کې چې تاسو حتمی یادونه وکړه دا هم شامل دی کنه؟
بله، دا نو کوم چې دا هم مننجیت را مته کوي، نو دا د 15 کال پورې کوم ماشومان چې هغه تکدا واکسین تطبیق شي د دې مننجیت مخه نیول کېدلی شي. د بل خوانه دا مننجیت یو بل میکروب نه هم مرته راځي چې هغه ته نو دا مننګو کوک وي، مننګو کوک. خو دا واکسین زمونږ په سیستم کې نشته لري، البته هغه حاجیان چې بیت الله شریف ته دي نو هغه هم په اجباري ډول سره دا واکسین باید تدبیس کړي. که دغه واکسین سرټیفیکیټ ورسره نه وي، سعودي خاورې ته د داخلېدو اجازه نه لري. نو دغه د مننجیت واکسین خو زیاتې پیښې چې دي د نوموکوک له کبله هم منځته راځي، او نوموکوک مرغه چې
لطفا اوس د ښځو لپاره د ضروری واکسینونو په اړه جزئیات راکړئ، که لطفا لاندې خبرې وکړئ په دې خاطر چې د پروګرام وخت تقریبا په خلاصېدو دی. زمونږ بل ډاکټر سره هم خبرې دي، ما مخکې یادونه وکړه په خپله سریزه کې چې زما بل همکار نوریاس نوري له یو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي د واکسینونو د اهمیت او څرنګوالي په اړه. د ښځو لپاره کوم واکسینونه حتمي او ضروری دي او په کومو عمرونو کې؟
نو د هیڅ لپاره لنی کمر غمنګ دوا واکسینونه په یو ستنه کې لرو، په یو پچکاری کې یا په یو انجکشن کې موږ دوا واکسینونه لرو چې هغه ته ډیفتری او ټیټانوس وایي.
د کوم عمر خځې وبخې؟
بي ټي په نامه باندې، بي ټي په نوم باندې دا واکسین دی.
او بخې ډاکټر صاحب، د کوم عمر د خځو لپاره وبخې؟
د 15 کالو نه تر 40 کالو یا 50 کالو پورې دغه واکسینونه چې دي د 15 دغه د امیندوارۍ په عمر کې چې کومې میندې کویندې قرار لري، یعنی ماشومونه یا ماشومان دي کوي یا د ماشومانو دغه ګېډه باندې یا فرزند هغه نه د زیږون نه وروسته دغه هغه دغه واکسینونه چې دي د دوار له ډیر زیات کټور واکسینونه دي، او دغه پیندل ولی په ټول عمر کې کیږي. فرضاً کمن دا واکسین تطبیق شو یو میاشت بعد دویم دوز کیږي، همداسې بیا شپږ میاشتې بعد بل دوز کیږي، بیا د یو کال بعد او بیا هم یو کال بعد، یعنی په دوه کالو کې د دې مور د خور د واکسین ټوله دوره پوره کیږي، بشپړه کیږي، او د ډېرې خطرناکې ناروغۍ مخه نیول کېدلی شي. د بلې خوانه تاسو ته یو وضاحت غولم وکړم چې دغه د کورونا واکسین هم په دې سیستم کې شته دی، او زموږ د 12 کالو نه پورته عمر لکه ماشومانو او لویانو ته تطبیقېږي، او هغه د میندو ته هم ډېر ضروري دی. نو دغه د کورونا واکسین یا د کووید 19 واکسین چې دی دا هم په ټول روغتیايي مرکزونو کې ښه
ډېر ښه. ډاکټر صاحب، هم
کورونا په بشپړ ډول سره د منځه نه تللی، یوازې بڼه بدله شوې ده. نو دغه هیوادوالو نه هیله او تمه دا ده چې دوی خپل ځانونه د کورونا په وړاندې هم
وایي. مننه مننه. کلن راته وایست چې تر 15 کلنۍ پورې جونې چې مخصوصا د ماشومتوب او یعنی د پیغلتوب په مرحله کې دي، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ تاسو تر 15 کلنۍ پورې یاد کړل او بیا له 15 نه تر 40 پورې مو یاد کړل. دغه جونې چې په پیغلتوب په مرحله کې دي له 15 تر 15 پورې، د دوی لپاره کوم واکسینونه پکار دي؟ حتمی دي، ضروری دي.
دا ماته تاسو ته یاد کړی چې دا 15 کال کې معمولا زمونږ خویندې زمونږ لورګانې چې دي دا بلوغ ته رسېږي، او بلوغ د هغې علامه داسې ده چې ښځو کې حیض واقع کېږي، هغه وینه چې دی لکه راځي، نو هغه وینې سره دغه میکروب چې دی د تیتانوس میکروب د دې علاقه ډېره زیاته د وینې سره ده. کوم ځایونه چې وینې شي نو همالته دا بیا زمونږ او تاسو ټولنه خو البته دا چې ټولنه دا چې نظافت پکې صحیح ډول سره نه مراد کیږي، دا چې لکه د ټوټو او لتونه استفاده کوي چې هغه غړغولي ملوثي په دې میکروب باندې ککړي، نو موږ همدغه د خاطره دغه واکسین د امیندوارۍ په عمر کې کوو. یعنې که هغه مور خور باندې چې هر پیراجي یا میاشتنی عادت پیراجي په هغه میاشتنی عادت کې بیا دغه د دې را پاکي او نظافت
هم دا د تیتانوس ښایي
نه مراد کیږي. هم دا تیتانوس ډیره خطرناکه، ډیره خطرناکه وزن کې ناروغي د باور کوي خو دې چاته مسي، یعنی کته دا شي په دې خطرناک او د دې د غلو حق سره تاسو ته ویم چې بيخي باندې په انسان باندې
مننه مننه
کورمه پلان چې
مننه مننه. همدا یو تیتانوس د دغو ماشومانو لپاره تر 15 کلنۍ پورې د دوی لپاره ضرور دی. تاسو مخکې یادونه وکړه، فقط یو دقیقه کې لطفا راته ووایاست چې له 40 کلونو پورته میرمنې د دوی لپاره کوم واکسینونه شته، نشته، پکار دي، نه دي پکار؟
کار خو د ضرورت لري، خصوصا ما تاسو ته ویلي چې د نوموکوک واکسین باید ورته تطبیق شي، خو له بهر راځي زمونږ په سیستم کې نشته دی. خو که چېرته څوک شخصي ډول سره کولی شي د 45 کالونو وروسته د وجود معافیت د ډېرو ناروغیو په وړاندې کمیږي، نو دا د نوموکوک واکسین نه همداسې چې ما تاسو ته ویلي که چېرته په بازار یعنې په شخصي روغتیایي مرکزونو کې دا واکسینونه شته، د انفلوئنزا واکسین هم شته، دا هم ضرور دی. یعنې که دغه د ژمي د راتلو نه د مخه یو دوز یې وکولی ورکړل شي د میندو ته، دا ډېر ګټور دی. خو البته په سیستم کې نشته دی.
ډیره مننه له تاسو نه قدر منو اوریدونکو. ډاکټر صاحب ګل خان ایوب د کتلوي مافیات د پروګرام په خوانی مشر و چې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې خبرې را سره کولې، او له دوی نه مننه کوو چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخیستله. له تاسو قدر منو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې تر اوسه پورې را سره وي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ په پاتې خبرونه کې زما همکار نوریاس نوري له متخصص ډاکټر اجمل پردیس سره د همدې موضوع یعنی د واکسین په اړه خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلې دي چې واکسین څه معنی او ولې مهم دی.
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ویم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او بیا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او د هغه په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او د هغه عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني د هغه په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري.
ولی واکسین مهم دی د ماشومانو لپاره د لویانو لپاره حتی
بحث ده چې واکسینونه اصلا ژوند ژغوري فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغې ته ونیشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې دی د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې هغه کومې ناروغۍ دي مهمې ناروغۍ چې بله
رازم هغې ته هغه رازم یو جهاني ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغۍ په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي، یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د په لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا دی چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغې ته هرډ امیونیټي وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شویو خلکو ګټه رسیږي او هغې په مرضونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویلې ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی.
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي ته د دېغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی هغه اول صفر دوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د ینی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل موږ د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې موږ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشي ودی منګه استادې تقریبا تلويخ 50 کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګه کوچنیان د دې نمبر شي وی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوېږي هغه مندې چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مندې چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفر دوز د اول دوز دی چې په 3 باندې کیږي، او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایع کیږي. یا په نه میاشتنی کې منګا د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول دوزي او په 13 میاشتنی کې دویم دوز د شری منګا ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګا کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه، د سلاټ څخه، د سترګو د رندې دو څخه، د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی، او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله، د دغه
واکسین چې منګا په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس منګا ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او دسې غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامنځته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې وقایه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامه روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دې نه پات په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بله، وو دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامه روغتیا وزارت دون بودیجه لري یا نړیوال دون بودیجه لري چې لویانو ته وکی، او نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس، دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته
پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد چې پکې د پولیو ډیره په حساب شوې دي د پاکستان ترڅنګ. که راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی، دا کوم واکسین نه دی او که چیرې ماشومان د دغه ناروغیو پر ضد واکسین نشي څه پیښیږي؟ زه باید
تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده، او موږ ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې موږ ورکو. نور نړۍ پولیو محوه کړې ده، او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې اوس هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې؟ منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو، او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګ هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري، او دفتن دې د پاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې، منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو، او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو، او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر، تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د ممرزونه سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو ترڅو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښ نه یو او موږ هم
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنځیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سور ځکه واکسین وساتل شي، او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلف ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي، او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمون کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي، منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سردخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي، او واکسینونه چې منګه د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سردخونی دي د پاره لرو د عامه روغتیا وزارت، او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نېشنل ملي کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتي ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې ځینې نېشنل نه حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته، او د ولایاتو نه ولسوالیو ته، د ولسوالیو نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروي وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي، او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځانته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي، او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمن ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې پخپلا د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري، او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي، خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو، موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل، ریجنل، ولایتي په سطحه باندې، او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي، بعض ماشومان کې نور خارښت، ابسي، دانه، او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري. خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی، او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبه، زکام، شکل حالات، ماشوم نارام شي، جاړي، یا فرض مثال ماشوم خیرنی، نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه اکل چلته زرد کیږي د اپسی یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلاطات پکشته په لوړه کچه اختلاطات هم شته چې شدید ایمرجنسی او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا پر مثال جټکی او دا شیان وکی خوشبختانه موږ د دې پیښې
افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنې کې داسې انګېرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کېږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عامې روغتیا وزارت یا کلینیکو نا یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي، او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله داسې کوم شی چې هغه د دین له نظره معنی ولري نشته. لکه یو آیت شریف زه تاسو ته وایم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوره، او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږ ستونزه دي کې دا چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک پی پوره پوه شي، زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغې پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ دې دپاره د عامه پوهاوي دپاره ګمارلی دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان دپاره څه خوښي د بل مسلمان دپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نخته کیږي.
متخصص ډاکټر اجمل پردیس وچی د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د واکسین او د واکسین د اهمیت او څرنګوالي په اړه خبرې کولې. لخغلی ډاکټر اجمل پردیس نه ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلې شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.